رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واورئ.
په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو په احترام نن ملي ماتم اعلان شو. جمهور رئیس ټرمپ د لومړي ځل لپاره ومنله شاید چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي عربستان د ولیحد لاسي. د یمن په درې کلن کورنۍ جنګ کې 15,000 کم کې ماشومان د لوږې او ساري ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د خبرونو نو وروسته پر راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د جمعې په ورځ د پارلماني انتخاباتو د لسو ولایتونو نتیجې اعلانېږي.
او لس ولایتونه 100% کارونه بشپړ شوي. دوهم د قوس انشاءالله اعلان ته سپارل کېږي ابتدایي نتایج.
افغان میرمنې د وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د سولې لاره غوره کړي.
مخالفین ته مې دا غږ دی، ورونو راځئ تیر شئ، تینا د پردی لمسون به بس کو، راځئ چې خپل وطن په خپله جوړ کړو.
او په امریکا کې سبا ته د شکرانې ورځ منځل کیږي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د سه شنبه په سهار په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پر دینی عالمانو باندې د برید په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ملګرو ملتونو دفتر وینما او طالبانو دغه مرګانی بریدونه غندلي دي.
شما د عمرتان نشنیدی که بالای میلاد پیغمبر حمله شوه؟ میلاد پیغمبر کسی آماش قرار بده؟ دیگه این دور از انسانیت، اسلامیت خو بیخی دور میمونیم. انسانی که
دا دیو کس غگو چی پا پرنه حمله که جونده بچه و لبلی خواه دا افغانستان حکمت تیر مخام پا کابل که پر تروریستی برید کی تو وجل شو کسانو پا احترام نند چارشن بی پرز ملی ماتم اعلان کرده ده. زن مرگی برید که ون که دا اورانوس پا هوتل که دا میلاد النبی دل منزل پا مراسی موکی لز اقبل زن پوری تلیل بم وچو لگ تر لگ 15 کسانی وجل او پا سلگونی نوری جوبل کرل. پر دولتی ودانی و دا افغانستان پا ډیپلوماټیکی ودانۍ به ملي بیرغ ټیم جوړندوی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د خبری رپورټونو له مخې نن سهار غزنی ته په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د سفر پر مهال په ښار کې څو راکټونه لګېدلي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي قواو یوان ډګروال ډیوډ بټلر وویل چې په ښار کې دننه راکټونه نه دي لګېدلي. تیره شپه د لوګر د ولایت محمد اغا پولیسواله کې د آب بازک په سیمه کې د افغانستان د حکومت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 5 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي خلک ملکي وګړي وو. یو شمېر خلکو نن سهار د احتجاج په توګه د کابل لوګر لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره وتړله او غوښتل یې چې د پیښې عاملین ونیول شي او سزا ورکړل شي. د لوګر د والی وان ویل چې د 13 شپې عملیات د 01 په نوم ځانګړې قطې له ولایتي مسؤولینو سره له مشورې پرته سرته رسولې دي. د طالبانو یوان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی ملګرو ته مرجوب لنډ اوختي او ټول ملکي وګړي په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په پا پام کې لري چې د جمعې په ورځ په 10 ولایتونو کې د تلې پاتې شتمنه اجتماعه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د هند په ختیځ ښار کټک کې د سه شنبې په ورځ ناوخته له پلنه د مسافرو د یو سرویس موټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 25 کسان زخمیان شوي دي. د تاجکستان یوې محکمې نن د چهارشنبې په ورځ د داعش د ډلې یو وسلوال غړی د عمر د بند په سزا محکوم کړ. د محکمې یو غړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دغه کس حسین عبدالسلاموف نومیږي او په تیر وړي کې د 4 بهرنیو سیلانیانو په وژلو تورن شوی وو. پر هغه باندې ترهګرۍ په شمول ځینې نور تورونه هم لګول شوي وو. په وژل شوو کسانو کې 2 امریکایان، 1 هالنډی او 1 سویسی بایسیکل سوار شامل وو. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره منلې ده شاید چې د ژورنالیست خاشقوجي په جوله کې د سعودي ولایت محمد بن سلمان ککړي په مکړه ریپورت ته زیبا خادم لولي.
جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې په سعودي عربستان کې متحده ایالات دومره ډېری ګټې لري چې د سعودي د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو له امله سعودي ته سخته سزا ورکول نه ایجابوي. خو ټرمپ د لومړي ځل لپاره ومنله چې ممکن د خاشقجي په وژلو کې د سعودي ولایت محمد بن سلمان لاس ولري. ټرمپ زیاته کړه نه غواړي چې د سعودي عربستان سره د احمقۍ نه کار واخلي او نړیوال اقتصاد تباه کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
په عین وخت کې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ګوري چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د احتمالي مداخلې پر ارتباط د ځانګړي مفتش پوښتنو ته د دوه لیکل شوي ځوابونه به د هغه د قناعت وړ وسی او کنه. جمهور رئیس په دې هیله ده که لیکلي ځوابونه ومنل شي نو د څارنوالانو سره به د مخامخ مرکې له خطر نه بچ شي. دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس ټرمپ په تحقیقاتو کې خپله مستقیمه همکاري اعلانوي، خو که لیکل شوي ځوابونه د ځانګړي مفتش د قناعت وړ ونه ګرځي بیا به جمهور رئیس استه جواب کړي. نن د چهارشنبې په ورځ یوې نړیوالې خیریه موسسې خبر ورکړ چې په یمن کې د 2015 میلادي کال وروسته کله چې کورنۍ جنگ پیل شو د تیرو درې کلونو په موده کې په تخمیني ډول 15,000 ماشومان د ولګې او ډول ډول ناروغیو له امله مړه شوي دي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم یاد شوي دي. د سیف د چړن خیریه موسسې ویلي دي چې دا تخمیني احصایه په یمن کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د اوسط له مخې معلومه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو په ضد په جنگ کې 1.3 میلیونه ماشومان په ناوړه توګه اغېزمن کړي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت محلي چارواکي وایي کوشش کوي هغه کسان پیدا کړي چې په دغه ایالت کې د ځنګلي ورونو د لګېدو وروسته لا درک کړو. په سلګونو خلک ورک دي او د اوروژنې عمله زیار باشي چې مړي په سوزیدل شوو کورونو کې ولټئ. د مړو شمېر 1,300 شوی دی. ګمان کېږي چې 200 کسان لا درکئ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي په پام کې لري چې د جمعې په ورځ د لسو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو د رپورټ چې په کابل کې د دینی عالمانو په یو غونډه په ځانمرګي برید کې 55 کس وژل شوی او 49 نور زخمیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې د جوړېدو په حق له دوی ته رسمي اطلاع نه ورکړ شوی او پولیسو د پیښې په حق له پلټنې پیل کړې دي. د پیښې عیني شاهدان ویلي دي چې د میلاد النبی د نمانځنې د دې غونډې په پیل کې د قران کریم تلاوت روانو چې چاودنه وشوه. په دې پیښې کې په افغانستان او بهر کې په زیاته اندازه عکس العملونه څرګند شوي دي او د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. حکمت سروش رپورټ را لېږلی دی.
د کابل په دې هوټل کې تیر ماښام د میلاد النبی د لمانځنې غونډه روانه وه چې ځانمرګي بریدګر په دغه غونډه کې د راټول سوو دنیا عالمانو او ګډونوالو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. د الجامعۃ الاحناف لخوا دغه مراسمو ته شاوخوا 2,000 کسان بلل سوي ول. افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې نږدې 60 کسان وژل سوي او نږدې 100 کسان پکې زخمیان دي. روح الله د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره د میلاد النبی د لمانځنې دغه غونډې ته راغلی وو. هغه وایي چې په برید کې اکا وژل سوی او نور خپلوان یې زخمیان دي.
دا پیښه همداسې یو دم شو تلاوت قرآن شریف شوه. دوسیه وویل یو دم انتحار شو. انتحار زموږ علمي تریک وه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو په اړه دوی ته رسمي خبر نه و ورکول سوی، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي.
موږ پیل کړی چې آیا دا پروګرام له موږ یا له اړوندو پولیسو او په سیمه کې له ملي امنیت سره شریک شوی و که نه، خو په ټوله کې ګډ امنیتي تدابیر نیول شوي ول چې هم د دې محفل جوړونکو څارنه کوله. هم د سیمه پولیسو او د هوټل امنیتي مسولینو
د کابل د ایمرجنسی روغتون مخته دغه کسان په پرونی برید کې د خپل زخمی سو خپلوانو لیدو ته انتظار دی. دوی وایي چې افغان دولت باید دغه سبریدونو مخنیوي وکړي.
باز وضعیت خوکون افغانان خواست نامخته دی که نوی ده حالت خود تحمل وار حالت نده. چون مشکلات هر روز دی و بیر دی. تقریبا افغانان و سرا مختصه دی که نوی ده حالت خود از غم حالت نده. خب بیان چی پیر شدی سرای بچه که.
دنیا علیم سید صلاح الدین هاشمی وایی چه پرون دغه غونډه ته پر لارو چې لزان مرګ خبر سو. هغه وایی چې دغه غونډه یوازې د میلاد النبی د لمانځنی لپاره جوړه سوې او کومه سیاسي غونډه نه وه.
دغه دغه عمل څه نه د په اسلام کې شته، نه په دین کې شته. د اسلام دین خو پرېږده چې په قاموس د انسانیت کې نشته. او دا په صراحت وایم چې هغه دښمنان د قرآن چې قرآن سوځوي او هغه دښمنان د محمد رسول الله څه نن د محمد رسول الله میلمانه شهیدان کا.
د دینی عالمانو پر غونډه برید په پراخه کچه غندل سوی. طالبانو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ ویلي چې دوی په دغه برید کې لاس نه لري. افغان حکومت د دغه برید په غبرګون کې په ټول هیواد کې نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړ.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې پرون په کابل کې چې د دینی علماو په غونډه باندې ځان مرګي برید شوی دی، په هغې کې د وژل شوو کسانو شمیر 55 ښودل شوی تر اوسه او 94 نور زخمیان دي. رپورټ مو مخکې واورېده. مونږ په همدې ارتباط لږ مخکې د دینی علماو په غونډې د ځان مرګي برید په هکله د سولې د عالي شورا د غړي مولوي عطاءالله لودین سره مرکه وکړه.
محترم مولوی صاحب لودین، دغه ځانمرګي حمله چې په کابل کې په هوټل کې د علماو په غونډه باندې وشوه، تاسو څه فکر کوئ دغه غونډه کې څوک دا د چا غونډه و؟
بلې، دا د افغانستان د اهل سنت والجماعت او د حنفي علماو غونډه وه. او دوی د میلاد النبی د لمانځلو په خاطر باندې چې پرون 12 ربیع الاول او د پیغمبر علیه السلام د میلاد سره مصادفه وه، دوی دا غونډه جوړه کړې وه. وخت یې چې خپلو ولسونو او خلکو ته د پیغمبر علیه السلام تر رابطه چې د هغې د صلح تر تبانی پیغامونه سو د اجتماعي ژوند تر د تبانی پیغامونه سو د خلکو ته پیغام ورکولو. متاسفانه چې داسې یو عمل تر سره شو چې هغه په انسانیت کې نشته دی، هغه په قوانینو کې نشته دی، هیڅ توجیه ورته نشي کېدی. او دا د هماغه وعید لاندې دی څوک چې مسلمان په قصد سره ووژني ځای جهنم دی.
تر اوسه پورې چې موږ ته رپورټونه راغلي دي، په دې رپورټونو کې زیاتره داسې حملې وي چې هغه په شیعهګانو باندې شوي دي. دغه حمله چې شوې ده چې د احناف شورا رابللې وه، نو تاسو مو ویلې چې دلته د حنفیانو غونډه وه، د دغه بدلون معنا څه ده؟
امید هم دغه چې طالبان به حداقل دغسې عمل نه ترسره کوي چې هغې د دې مسؤلیت په غاړه باندې وایي نه اخیستل دا مسؤلیت. دغسې غونډې باندې چې اکثره کله د شیعهګانو په خلاف باندې انتحاري عملیات شوي دي، هغه دا استفانه شوي دي.
بلې،
داسې په دې غونډه کې ډېر تلفات وو. په دې باندې یو عمومي خفګان و، ملي ماتم و. تاسو دا د مسؤلیت وانخلئ. نو په طبیعي توګه باندې د علماو رول په صلحه کې ولسته په پیغام ورکولو کې ډېر زیات دی. نو د افغانستان او زموږ د دین دښمنان نه غواړي چې دغسې یو وحدت منځته راشي، یو شریک پیغام منځته راشي، او بالاخره د دې خلکو په واسطه باندې دا ملت متحد شي او صلح ته ورسېږي. نو دا زموږ د هېواد، دا زموږ د اسلامیت، د افغانیت، د استقلال او د ملي حاکمیت د ټولو دښمنان دي.
مولوی صاحب لودین، تاسو ویلي چې طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، ویلي دي چې موږ دا حمله نه ده کړې. نو اوس پاتې شوه یوه ډله چې هغه د داعش ډله ده. د داعش ډله خو د داعش ډله څنګه بیا په حنفیانو باندې حمله کوي؟
نو د داعش ډله خو هم کوم خاص مکلفیت نه لري. د داعش په ترتیب کې اکثره غیر مذهبي خلک شامل دي. د داعش نه علاوه په افغانستان کې د شلو پورو ګروپونه پر دغه جنګونو کې راګیر دي. په هغې کې القاعده شته دی، په هغې کې جنګویان شته دی، په هغې کې لشکر طیبه شته دی، مختلف خلک دي. طبعا هغه کسان دي چې دی او د افغانستان دښمنان دي.
مولوي صاحب لودین، ویل کېږي چې ځینې ډلې، دغه مذهبي او دیني ډلې، ځینې په دې نظر دي چې دغسې ورځو نمانځل صحیح کار نه دی، دا د اسلام خلاف کار دی. څه فکر کوئ چې آیا کومه ډله به وي په دې حساب به دغه حمله دوی کړې وي د دې علماو په غونډې؟
بل، یو تعداد خلک په داخل د مذاهبو کې یا په داخل د مسلمانانو کې شته دی چې د میلاد النبی لمانځل دا د بدعات نه ګڼي. په افغانستان کې او په نوره دنیا کې اصلا د میلاد النبی لمانځل دا په دې معنی سره دی چې خلک د پیغمبر د کاروایي نه د هغې د هدایاتو نه د هغې د اوامرو نه چې د صلحې په رابطه باندې صادر کړي دي، د اجتماعي ژوند په رابطه باندې صادر کړي دي، د خلکو د یو بل سره تعامل په رابطه باندې هغه احکام صادر کړي دي یا اوامر دي نواهي دي، دی نه اصلا دا یو فرصت دی چې زموږ علما د دې نه استفاده کوي، پیغام رسوي او په طبیعي توګه باندې په اسلامي امت کې او خاصتا په افغانستان کې خل د خپل پیغمبر سره ډیر محبت لري، که په نورو ورځو کې د دې ارشاداتو او د دې پیغامونو ته ډیر غوږ نږدي، اما د میلاد په ورځ باندې دا خبرې په ډیر شوق اوري او دا په خپل ځان باندې عملي کوي، نو علما د همدې موقع نه په استفادې سره مناسبتونه جوړوي، خلکو ته پیغام رسوي، نو په هر شکل کې دا یو تعداد خلک په بدعاتو کې داخل بولي او په دې باندې څوک مسلمان نشي وژلی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، څوک چې مسلمان په قصد سره ووژي د هغې ځای جهنم دی، او دا خل یقینا مسلمانانو دوی اهل قبله وو او دوی هغه خلکو چې پیغمبر د دوی تعریف کړی چې دا د الله او د رسول په ذمه کې دي، تاسو د الله او رسول سره د هغه په ذمهواري کې خیانت مه کوئ، یعنی نه یې وژنئ.
ډېره زیاته مننه مولوي صاحب لیدون د افغانستان د سولې د عالي شورا معاون کور مو ودان، تشکر ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې یو شمیر کسانو د انتخاباتو د ولایتي دفتر دروازه تړلې ده او دوی اعتراض کړی دی، وایي چې د انتخاباتو د شکایاتو هغه پریکړه نه مني چې غواړي د یو نوي مرکزونو رای لسره وشمیري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
د اعتراض کوونکو چې ځانونه د اکثریت نمایندانو استازي بولي، نن د ټاکنو کمیسون د ولایتي دفتر دروازه د هغې پریکړې په غبرګون کې وتړله چې له مخې به د یو نوي مرکزونو رای بیا تفتیش کوي. دوی ادعا لري چې د ټاکنو دواړه کمیسونونه د ځینو مشخصو کاندیدانو د فشار له کبله د یو نوي مرکزونو رای لسره څیړي او په دې وسیله غواړي پاکې رایو له ناپاکو رایو سره یو ځای بدل اعلان کړي.
دوی په صندوق کې رای د اړوند فهرست یا نوملړ کې د چک مارک سره پرتل کوي، کچرته په فهرست کې یا په نوملړ کې چک مارک کم وو او په صندوق کې رای زیات وي، دوی د مکمل صندوق رای بدلوي.
پریکړه اصل کې چې دا د پښتنو په اساس دوی کړي، دا هغه هم د کوم مشخص نوماندانو لخوا، داسې نه ده چې هغه په قانون کې دا یا دوی د قانون مطابق ځي، قانون او طرز العمل دواړو کې فرق دی.
دغه معترضینو ګواښ وکړ چې که د ټاکنیزو شکایتو کمیسون د یادو مرکزونو د تفتیش پریکړه لغوه نه کړي، سربیره پر دې چې د ټاکنو کمیسون د ولایتي دفتر دروازه یې وتړله، نورو اعتراضونو ته به هم مخه کړي. په ورته وخت کې د دغو معترضینو خلاف د یو شمېر نورو نمایندانو استازو بیا د ټاکنو له دواړو کمیسونونو وغوښتل چې د رایو څیړل پیل کړي او په عادلانه توګه پاکې رایو له ناپاکو بیلې کړي.
نوم اکبر یاسینی دی. مشخص څو وکیلان دي چې هغه نه غواړي چې دوی صندوقونه ډک کړي دي، پراخ فساد یې کړی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې، هغه نه غواړي چې دغه قانون پلی شي، دغه طرز العمل پلی شي، ځکه ټول طرز العملونه د شکایتو کمیسیون پلی شول. اما کله چې داسې خبره راځي چې د ووټر لیست سره د رایې وکتل شي، دوی په منډه کې دي، ویره لري. ولې د ووټر لیست نه دوی ویره لري؟ موږ چې حاضر یو چې په ووټر لیست لاړ، ځکه شفافې او غیر شفافې رایې په همدې طریقه بیلیږي.
د ولسی جرګې په ټاکنو کې په خوست کې 106 اتیا مرکزونه پرانیستي وو. د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون وایي چې له دوی سره د ثبت شویو شکایاتو پر اساس د مرکزي دفتر په لارښوونه د یو نوي مرکزونو رایې له سره څیړي. د دغه کمیسون د ولایتي دفتر رئیس عبدالله انصاري آشنا راډیو ته وویل، په هر هغه صندوق کې چې په سلو کې تر لسو ډېرې رایې د رایه اچونکو له لیست پرته اچول شوي وي، د صندوق ټولې رایې باطلې دي.
که در واتر لیست 50 نفر علامت گذاشته شده تیک خوردن، معنی از است که 50 نفر در این محل آمده رای دادن، ولی در داخل صندوق 80 نفر 80 تا برگ رای وجود دارن. این را معنی از این دارن که افراد یا کارمندان کمیسیون انتخابات آمدن درغلی کردن و تقلب کردن، یا افرادی که از همین محل نبود از جای دیگه آمده رای دادن.
د ولسی جرګې ټاکنو ته په خوست کې 2250 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو د ځینو ارقامو له مخې ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 50,000 کسانو رایه اچونه کې ګډون کړی. له خوست ولایت نه ولسی جرګې ته د دوو ښځو په ګډون 55 کسان کاندید دي. له دې جملې څخه به یې 4 سړي او یوه ښځه ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمعې په ورځ به د لسو ولایتونو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د کمیسون ویلي دي چې د کابل د ولایت د انتخاباتو نتیجې به د قوس د میاشتې په لسمه ورځ اعلان شي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواري د انتخاباتو د نتایجو د ځنډ او د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د انتخاباتو د کمیسون د چمتووالي په هکله د دې کمیسون د ویان د مرستیال میزا محمد حق پرست سره مرکه کړې ده.
درو دیرش ولایتونه سیستم ته داخل سوی دي او تر 45 فیصد د درو دیرش ولایتونو کارونه بشپړ سوی دي او لس ولایتونه 100% کارونه بشپړ سوی، چې دا لس ولایتونه به په دوهم د قوس ان شاء الله اعلان ته سپارل کیږي. ابتدایي نتایج دا چې په کابل کې نوماندان ډیر زیات و، تر 300 اضافه نوماندان په کابل کې و. د کابل کار ډیر دی، د زموږ د محلویش لمخی کابل پر لسم د کاوس موږ غواړو اعلان کو. هم د ټاکنو خپلواک میسون ته هم د نتایجو کیفیت مهم دی او هم سرعت مهم دی، ترڅو داسې نتایج موږ اعلان کو ملت د قبول وړ وي.
درشمیرنی بهیر ولې وزندیده
موږ په عین وخت کې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک میسون مخته بیایي. لومړی ماموریت دا دی چې د دغو ټولو نتایجو سیستم ته داخل کړي او دا اعلان کړي. دوهم ماموریت د ټاکنیز نظام بررسی ده د ولسی جرګې. دریم ماموریت چمتووالی دی ولسمشری ټاکنو ته. کله چې دا درې ماموریت سره یو ځای سي، حجم د کار د ټاکنو په خپلواک میسون باندې ډیریږي. یو ویلات دا دی. دوه ملت موږ ته پر وخت و زمان باندې اساس مواد د انتخاباتو مرکزی دفتر ته ونه رسیدل. البته د دفاع وزارت د دوی مشکلات موږ درکو، دوی ونه سوی کړای چې موږ ته اساس مواد په وخت و زمان باندې ورسی. درې ملت دا و چې په دې باندې موږ اعتراف کوو چې حجم د کار پر کمیسیون ډیرو، هغه ظرفیت چې باید په نظر کې ورته نیول سوی وای. بدبختانه باید وایم چې موږ یو څه د ظرفیت په لحاظ هم ستونزې درلودې، نو ځکه یو څه په تاخیر کې سوله او څو ورځې موږ د لاسه ورکړې.
اندېښنې دي چې که چېرته د لومړنیو پیلو اعلان وځنډېږي او بیا وروستی پیل اعلان شي، دا به د جمهوریت د ټاکنو پر چارو باندې اغیزه وکړي. تاسو دې اندېښنو سره څومره موافقه سئ؟
ما عرض وکړ چې درې ماموریت پیلن مختزي او د درې ماموریتو د پاره ظرفیتونه رامنځته سوي دي. دریم ماموریت چې چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو د پاره، په دې برخه کې که نتایج په ځنډ هم اعلان سي، د ولسمشری ټاکنو پر هغه نیټې چې په 1 د حمل د نوي کال به ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي، تاثیر نه اچي او دغه د پاره موږ جلا سټاف، جلا بشري نیرو، جلا تدابیر او جلا منابع سنجول دي او په دې برخه کې کار روان دی. البته دا اوس هم زموږ مقدماتي ناست دي، په دې برخه کې جریان لري. امید لرو چې په 1 د حمل د نوي کال ولسمشری ټاکنې ترسره کړو او محلویش موږ غواړو چې په 2 کې اعلان کو. د قانون لمخې موږ 160 ورځې مخکې باید محلویش اعلان کو د ولسمشری ټاکنو لپاره، چې تقریبا موږ په کافي اندازه دا اوس هم وخت لرو.
د کابل ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر د خپل ځان د استعفا کړې ده او ادعا کړې ده چې د دې استعفا د ټاکنو په کمیسیون کې د درغلیو سره تړاو لري.
هغه ولایتي رئیس د کابل سرپرست و چې اکبري تخلص کوي. 2 وړاندې د سرپرست په حیث د کابل ولایتي ریاست ور وپیژندل سو. د چې کومه استعفا په برښنایي رسنیو کې وړاندې کړې ده، تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نه ده منلې او هغه اتهامات چې د وارد کړي دي په برښنایي رسنیو نیکی د خپل استفالیک په جریان کې د ټول برسی کیږي او حقیقت ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې قضیه ځان رسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. سبا ته په امریکا کې د تانکس گیوینګ یا شکرانې ورځ ده. په دغه ورځ خلک د الله تعالی د نعمتونو شکر کوي.
او زیاتره کورنۍ دا دود دی چې د فلمر غوخه پخې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په سپینې ماڼۍ کې چې کوم فلمر ورکړ شوی و هغه یې خوشې کړ. د شکرانې په نوم دغه ورځ هر کال د نومبر په څلورمه پنجشنبه نمانځل کیږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا د رخصتیو لپاره خپل کور ته تر روانېدو وړاندې په سپینې ماڼۍ کې د فلمرغ د بخښلو مراسم د سه شنبه په ورځ ترسره کړل. دوه فلمرغان ول، نخود او ګازره یو یې وبخل شو. امریکایي کورنۍ د شکرانې په ورځ د فلمرغان او غوښې خوري. د دې ورځې یو لرغونی دود او دستور د امریکا د جمهور رئیس لوري د فلمرغ بخل دی چې د امریکا جمهور رئیس هغه ترسره کوي او د دې حیوان له وژلو څخه تیریږي او دغه فلمر خوشی کوي.
Unfortunately carrots refused to concede.
متاسفانه گازره ماته ونه منله او د بیا شمیرلو غوښتنه وکړه. موږ لا تر اوسه مبارزه کوو. موږ یوې نتیجې ته را رسیدلی یو. گازره په بخنه سره زدر توایم نتیجه بدله نشوه. گازره ستاله لپاره د ډیر بد خبر ده.
ولسمشر کنایتن په فلوریدا کې د سنات څوکۍ د انتخاباتو د رای او بیا شمیرل ته اشاره وکړه چې بیا وشمیرل شي خو دیموکرات ماته وخوړه. دا فلمرغان د هغه 50 فلمرغانو په ډله کې وچی د شکرانې لپاره د جنوبی ډاکوټا د یو فارم څخه راول شوی دی او تر ټولو قیمتي هوټل کې ساتل کیږي.
سو وی هاد ایئر کنډیشنینګ ان دیر بارن.
موږ د هوا د بدلولو امکانات او موسیقي برابر کړې و. داسې موسیقي و لکه د امریکا مشهور سندرغاړی الویس پرسلی چې موږ ته ژوندۍ موسیقي وغږوي او زیات خوند مو واخیست. دا 50 فلمرغان هم همدلته و چې له دې جملې څخه دوی انتخاب شول.
په سپینه ماڼۍ کې د فلمرغانو د شکرانې ورځ د امریکا د پخواني ولسمشر ابراهیم لینکن لخوا دود شوې ده. هغه په ټوکا د خپل زوی فلمرغ شکرانه کړې وو. وروسته بیا د امریکا یو شمېر نور ولسمشرانو هغه فلمرغان چې هغه ته به سوغات کېدل بیرته فرمون تاسوول.
دا
معلومه ده چې دغه دود جان اف کینیډي پیل کړو او له هغه مهاله رواج
درلود.
نخود او ګازره با خپل پات عمر د ورجینیا ټیک د پوهنتون په فارم کې تیر کړی. خو څلور څلوېښت میلیونه فلمرغان به سبا شپه د امریکایي کورنیو د دسترخوان خوراک شي. امریکایان هڅه کوي چې د نومبر د میاشتې په وروستۍ پنجشنبه د شکرانې په ماښام د کورنیو سره یو ځای ډوډۍ وخوري.
د څو مهمو خبرونو غټي کې یو ځل بیا، د افغانستان حکومت تیر ماښام په کابل کې په ټرورېستي برید کې د وژل شوو کسانو په احترام نن د چهارشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړ. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پر دیني عالمانو باندې د برید په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودل شوي دي. د ریپورټونو له مخې نن سهار غزنی ته په افغانستان کې د امریکایي قواو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سفر پر مهال په ښار کې څو راکټونه ولګېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انسجام دفتر یو چا وای چې د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان په ولسوالیو کې د روانو جنګونو په نتیجه کې د خلکو شپېته په سلو کې بې کوره شوي دي. تیره شپه د لوګر د ولایت د محمد اغا په ولسوالۍ کې د ابي بازک په سیمه کې د افغانستان د حکومت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اووه کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي چې د سیمې د خلکو په وینا ملکي وګړي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري چې د جمعې په ورځ په لسو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړۍ نتیجه اعلان کړي. د هند په ختیځ ښار کټک کې د سه شنبې په ورځ ناوخته د پلنا د مسافرو د سرویس موټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان یو محکمې نن د چهارشنبې په ورځ د داعش د ډلې یو وسلوال غړی د عمر د بند په سزا محکوم کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره ومنله شاید چې د ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې د سعودي ولایت محمد بن سلمان ککړي. جمهور رئیس ټرمپ ګوري چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د احتمالي مداخلې پر ارتباط د ځانګړي مفتش پوښتنو ته د لیکل شوي ځوابونه به د هغه د قناعت وړ وګرځي او کنه. نن د چهارشنبې په ورځ یوې نړیوالې خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې په یمن کې د 2015 میلادي کال وروسته تر اوسه پورې تخمینا 15,000 ماشومان د لوږې او ډول ډول ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جلال آباد په ښار کې تر 500 پورې ښځو په وطن کې د سولې په هکله نظریات څرګند کړي دي. د دوی د نظریاتو غټې کې په بلې خپرونې کې اورئ.
دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوئ.